آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو سلام. نن د سه‌شنبه ورځ د وریا د حمل د میاشتې ولسمه د میله پنځمه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلوي. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د ناتو قومندان وایي تیر کال 15 زر افغان سرتیر وژل شوی دی. وسلوالو په سعودي عربستان کې یو جګپوړی امنیتي منصبدار وژلای او په پا پاکستان کې سیلابونو او بارانونو لسګونه کسان مړ کړي دي.
قدر مون اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. شاوخوا څلور میاشتې مخکې نوې کابل بانک د دوم ځل لپاره داو طلبې ته وړاندې شوی، خو اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي دوه شرکتونه چې یوې افغان او بل پاکستان نه دی د دغه بانک اخیستو ته چمتووالی ښیي. نن به د وسکانسن ایالت په انتخاباتو کې د هغو جمهوري غوښتونکو زور معلومیږي چې غواړي کاندید ډونالد ټرمپ د کاندیداتورۍ مخه ونیسي، او چارواکي وایي د خوست ښار هغه سړکونه بیا رغول کیږي چې د وخت په تیریدو سره تخریب شوي دي. رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر بشپړ خبرونه عاشق الله رحیم زی اورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال نیکلسن وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو سخت مرګوبلې د افغان ځواکونو سره د امریکا پروزنیز او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی. جنرال جان نیکلسن د روټرز اجان سره په خبرو کې ویلي دي چې په تیر میلادي کال کې 15,000 افغان سرتیری وژل شوی او 14,000 نور ټپیان شوی دي. هغه زیاته کړه چې د ناتو مشران به د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د تصمیم پر وخت دغه ټکی په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په سپینې ماڼۍ کې د ناتو د عمومي منشي ینس ستولټنبرګ سره وکتل او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په ماموریت کې د ناتو د متحدینو ونډه فوق العاده وبلله.
د ناتو ائتلاف د افغانستان د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ته دوام ورکوي، یعنی د کاري ظرفیتونو په لوړولو، د طالبانو د مخنیوي په هڅو او د افغانانو سره د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. هیله کیږي چې افغانانو وی سیاسي روغې جوړې ته ورسیږي او په خپل هیواد کې د څو لسیزو شخړه او جګړه پای ته ورسوي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغانستان د نړۍ د ټول نړۍ په ازادیتوب د تروریزم په وړاندې مقابله کوي او په دې برخه کې د نړۍ پراخ ملاتړ ته ضرورت لري. د پروان په ولایت کې ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د حضرت علي خونځي مخې ته ځانمرګي برید ترسره کړی دی. د سیاګرد ولسوال محمد سعید صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې برید کې شپږ کسه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. صدیقي زیاته کړه چې وژل شوي ټول ملکی کسان دي. دغه برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی. غزنی ته د کابل اسول شوی پلاوی تر اوسه د اعتراض کوونکو ترمنځ د لانجې په غوڅولو بریالی شوی نه دی. درې ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه پلاوی غزنی ولایت استولی و چې د دې ولایت په ښاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمنځ شخړو ته د حل یو لار پیدا کړي. د غزنی ولایت د مطبوعاتو مسؤل جاوید سالنګي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه دغه پلاوی چې مشري د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تأمیناتو مرستیال شاه جهان نوري په غاړه لري د شخړو په غوڅولو بریالی شوی نه دی. په پاکستان کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي دي او همدارنګه د خلکو کورونه وران کړي دي. د رپورت تفصیل د متي ولا عابد ناوري.
دغه بارانونو چې د اپریل درېمې نه پیل کړی په خیبر پښتونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه پکې مړه شوي. د خیبر پښتونخوا له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وویل چې 10 نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر 30 ته ورسېد. د ادارې دا هم ویل چې د موسمي بارانونو له امله د یو څلور څلوېښت نه زیات کورونه هم وران شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې څلېرش کسان مړه شوي دي. د جنوبي آسیا د دوبني بارانونه فصل اکثره وختونه په پاکستان کې د سیلابونو د راوتلو سبب کیږي چې ډېر اورانی پیښي، ځکه چې دغه سیمه له ډېرو بنسټیزو تاسیساتو څخه بې برخې ده. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریې یاغیانو د هیواد په شمال کې یوه حکومتي جنگي الوتکه راغورځولې او هم د حلب په ښارګوټي کې د کردانو په یوې سیمې د هوان توغندي ورکړې دي. دولتي مطبوعات وایي د هوان توغندیو په دې برید کې نه تنه وژل شوې دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب ښارګوټي ته د یوه کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکې نه هوا ته په واردونکي توغندي ویشتل شوې. مطبوعات همدارنګه وایي چې د الوتکې پیلوټ ځان غورځولی او د پیدا کېدو لپاره یې عملیات روان دي. وسلوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جوګپړی امنیتي منصبدار وژلی. د عربیه تلویزیون وایي د ډګروال کتاب الحمادي مړی د پایتخت ریاض په لویدیځه برخه کې پیدا شوی. حمادي د القویه د سیمې د کورنی امنیت مشر و. د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده. یونان او اروپایي ټولنې د درې زورو توقیف شوو مهاجرینو ترکیې ته د بیرته لیږلو په برخه کې بندوبست کوي. دا د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې جنجالي موافقې پر اساس لیږل کیږي. تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د یونان نه ترکیې ته د سه شنبې په ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو په هکله څه نه دي ویلی شوي چې څه وخت به دوی بیرته ولیږلی شي. د یونان د حکومت یو چارواکي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون د دوشنبې ورځ د مهاجرینو د بیرته لیږلو لومړۍ ورځ وه. پرون 202 تنه مهاجر ترکیې ته بیرته ولیږل شول. چارواکي وایي چې په دغه کسانو کې یو هم د سیاسي پناه لپاره عریضه نه وکړي. چارواکي وایي چې دغه بیرته لیږل شوي کسان شاوخوا ټول پاکستانیانو او په دغه کې دوه تنه سوریایانو چې ترکیې ته د خپلو خپلوانو پسې بیرته تګ غوښته. د ترکیې اروپایي اتحادیې د دغه موافقې په اساس به اروپایي اتحادیه د هر هغه مهاجر په بدل کې چې بیرته یې ترکیې ته واستوي یو سوریایي ته پناه ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگټن.
د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباغ په سیمه کې یې د بلتون غوښتونکو سره په اوربند موافقه کړې ده. په دغه سیمه کې د بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تېره اونۍ سخته جګړه شوې ده، خو د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د قرباغ او آذربایجان د عسکرو عملیات اوس بند شوي دي. په دغه سیمه کې د 1949 میلادي کال راهیسې دومره سخته جګړه نه وه شوې. د آذربایجان حکومت ویلي دي چې په دې تېرو درې ورځو کې په جګړې کې د هغوی 14 عسکر هم وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د هند د بهار په ایالت کې نن د سه شنبې پر ورځ رسمن د شرابو په خرڅولو بندیز ولګېده. د بهار ایالتي حکومت ویلي دی چې په هوټلونو او بارونو کې به تر دې وروسته شراب نه خرڅیږي. حکومت یې رواني په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کېدل، خو نن اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه بندیز وضع شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. متی ولابد د سپورتي خبر سره په استډیو کې له هغه به وورو. اوبد څه سره مشي
ډرمن د سپورت یو خبر خو دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څلور د کور کې لا نه پاتې چې بیا په سفر باندې وته، او دا ځلې دوی د شل ورځو په ځای باندې د څلور ورځو د لوبې د پاره تللي دي، او هغه هم د نوې ډلې ښار ته. افغانستان څنګه چې د اتو هغو ټیمونو کې شامل دی چې د دویمې درجې هیوادونه دي، ایس سویټس د دوی ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د دوه نیم کال دپاره د لوبو یوه لړۍ روانه کړې ده چې هر ټیم به د یو بل سره د څلور ورځو یو یو سیالي یعنی ټیسټ لوبه کوي، او چې کله 2018 اخر کې په دغه اتو ټیمونو کې هر یو ټیم اول مقام ترلاسه کړ، هغه به بیا د کرکټ د نړیوالو شورا چې کوم لس ټیمونو کې د ټیسټ په معیار باندې وروستۍ ټیمي، هغې سره به 2018 کې سیالۍ کوي. نو که بیا هم هغه سیالۍ وګټي، نو کرکټ نړیوالو شورا وایي چې موږ به په 2018 کې د کرکټ د لسو ټیمونو په ځای یوولس ټیمونه ولرو چې هغه به د ټیسټ یا د 15 ورځو د کرکټ کولو هغه حیثیت یا ارزښت واخلي. نو افغانستان اوسه پورې دوه لوبې کړې دي، یوه د سکاټلینډ سره کړې ده، یوه د پی این جی سره کړې ده. سکاټلینډ سره لوبه مساوي ختمه شوه، خو پوینټونه سکاټلینډ ډېر واخیستل. افغانستان دویمه لوبه د پی این جی سره وکړه، هغه یې وګټله او شل پوینټ یې واخیستل. اوس افغانستان به د نمیبیا د ټیم سره د لسم نه وخت تر دیارلسمه پورې په نیو ډیلی کې سیالي کوي، نو دا سیالي هم باید وګټي، بلکې ټولې باید وګټي، ځکه چې آیرلند اوسه پورې درې لوبې کړي او درې واړه ګټلې دي، شپېته پوینټ اخیستې دي. افغانستان یوویشت پوینټ لري، هغې نه مخکې هانګ کانګ دی، هالینډ دی، سکاټلینډ دی. نو که افغانستان غواړي چې د شل ورځو او د یو ورځنۍ سره سره د څلور ورځنۍ یا د پنځه ورځنۍ ټسټ لوبو هم هغه مقام ترلاسه کړي، نو باید د نمیبیا، د هانګ کانګ، امارات، همداشان د هالینډ او د آیرلینډ لوبې وګټي. نو ګورو چې افغانستان د هغه تیز لوبو سره سره د حوصلې لوبې هم کولی شي او که نه، نو دا به د لسم اپریل او د دلسم اپریل منځ کې معلومه شي.
د بریا په هیله یو. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم ستاسو پام د روان خبرونه لومړی رپورت اوریدو تر ګرځم. شاوخوا څلور میاشتې مخکې نوی کابل بانک د دوم ځل لپاره داوطلبۍ ته وړاندې شو، خو اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي دوه شرکتونه چې یو افغان او بل پاکستانی دی د دغه شرکت اخیستو ته چمتووالی ښودلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د تیر کال په اقرب میاشت کې د افغانستان مرکزی بانک د دویم ځل لپاره نوی کابل بانک د طلبي ته وړاندې کړ. اوس د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوه شرکتونو د کابل بانک د اخیستلو لپاره لمخکې ټاکل شوی شرطونه پوره کړي او د مالی وزارت په غوښتنه پوره ختلي دي. د مالی وزارت د خزائن رئیس محمد آقا کوهستاني نن خبریالانو ته وویل د جوینت سټاک کمپنۍ په نوم یو افغان شرکت او د پاکستان مسلم کمرشل بانک په هغو شرکتونو کې شامل دي چې د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره وړاندیزونه د حکومت له شرایطو سره برابر دي.
کمپنۍ کې ما خدمت شما عرض کړم داخليسته.
هغه ویل کومه کمپنۍ چې ما یې تاسو ته نوم واخیست داخلي ده. دوی وتوانېدل چې موږ ته د شلو میلیونو ډالرو پر ځای د یو سلو اته شپېته اشاریه څلور میلیون ډالرو بانکي سند وړاندې کړي، او د دې ترڅنګ دغه کمپنۍ ژمنه کړې که چیرې نوی کابل بانک دوی ته په واک کې ورکړل شي نو تر یو میلیارد ډالرو پورې به په دې بانک پانګونه وکړي. دویمه کمپنۍ چې بهرنی د پاکستان مسلم کمرشل بانک دی، دوی هم هغه شرایط لري او جواز لري، او هغه بانکي سند چې موږ شرط ټاکلی وو موږ ته وړاندې کړو. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو رئیس زیاته کړه یو شمیر نورو شرکتونو هم د نوي کابل بانک د اخیستلو سره لیوالتیا ښودلې وه، خو د ښاغلي کوهستاني په وینا کوم شرطونه چې دغې داوطلبۍ لپاره د مالی وزارت لخوا ښودل شوي وو د دوو شرکتونو پرته نورو پوره کړي نه دي. د نوي کابل بانک د اخیستلو لپاره نور ایښودل شوي شرطونه د دغه بانک د مشرتابه یا د رهبرۍ د بورډ ګمارنه ده. د افغانستان د مالی وزارت د خزائن عمومي رئیس وویل دا دوه شرکتونه څلور میاشتې وخت لري چې افغان حکومت ته د نوي کابل بانک د رهبرۍ، سارنې او مدیریت لپاره وړ کسان ور وپیژني. هغه ویل موږ د بانک په اړه ټول معلومات دوی ته وړاندې کوو، دوی به خپل وړاندیزونه راکړي. د بانک لپاره مو تر اوسه کومه بیانه ده ټاکلې. دوی به موږ ته دوه وړاندیزونه وکړي چې یو یې د بانک د بیې په اړه دی او بل یې تخنیکي دی چې پکې خپل تخنیکي ټیم موږ ته معرفي کوي. د دوی د وړاندیزونو له مخې به موږ دوی ته نمرې ورکړو. د مالی وزارت تر ټولو زیاتې نمرې تخنیکي برخې ته ورکوي، لکه اویا فیصد امتیاز تخنیکي برخې ته ورکول کیږي. هغه کمپنۍ چې تر ټولو وړ کسان او غوره بانکران موږ ته معرفي کړي زیاتې نمرې به هغه واخلي. د ښاغلي کوهستاني پر وینا د وړاندیزونو پر بنسټ به د مالی وزارت د دغو شرکتونو ارزونه وکړي، او هر یو چې په تخنیکي برخه کې د بل شرکت څخه ښه او غوره وړاندیز وکړ د مالی وزارت به د هغې په پلوۍ پریکړه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو رئیس په اوس وخت کې د کابل بانک شتمنۍ تر دریو میلیونو ډالرو اټکل وکړ او ویل چې د بانک د خرڅلاو پریکړه به د افغانستان کابینه کوي. د مالی وزارت دغه چارواکي د کابل بانک د زیان په هکله وویل چې تیر کال د کابل بانک زیان د اوړم کال په پرتله ډیر رقم شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر مونږ اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، یونان او اروپای اتحادیه د دریو زرو توقیف شوو مهاجرینو د بیرته ترکیې ته د لیږلو بندوبست کوي. د همدې موضوع نور جزئیات د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د مرکزی اروپا لپاره د ویان سره، یعنی بابر بلوچ صاحب چې همدا اوس د بوداپست نه راسره د تلیفون په لیکه دی، ورسره غږیږو. نور جزئیات د مهاجرینو په هکله له هغې اورو. بابر صاحب، ستړی مشئ.
سلامونه.
اوله پوښتنه خو دا چې په کومې شمېرې ولې دا مهاجرین بیرته ترکیې ته لیږل کیږي؟
او استاد چې د اپریل سلورم نیټه باندې د یونان سره 290 کسان بیرته واپس شوی دی ترکی ته. نو زمون بحث یونیت سی آر دا اندیشه لرو چې په دې کې دیارلس کسان هغه وو چې هغه دا غوښتنې کړي وو چې هغوی ته دا خواهش وو هغوی چې هغوی د پناه خواستو کې په یونان کې او هغوی ته دا موقع ملاو شوی نه وو. نو زمونږ دا چې دوی اګریمنټ کړی دی د یورپا او د ترکیه مابین کې په دې باندې مونږ دا اندیشه لرو چې هغه کسان باید دوی بیرته ترکی ته نه ولیږي چې هغوی د پناه درخواست کوي په یونان کې. نو هغه دیارلس کسان چې اوس بیرته تللی دي هغوی دپاره مونږ ډېر زیات پریشان وو، اندېښه لرو چې هغوی ته باید په ترکیه کې دا هغوی ته دا لار خلاص شي چې هغوی خپل د پناهندهی درخواست ورته وکړي.
بله، په دغه پناه غوښتونکو کې چې دا بیرته لیږل کېږي ترکیې ته، د افغانانو پکې څه پاتې شته؟ د افغانان پکې دي که نه؟
او اوس خو زیات تر خو اول ورځ چې تفصیلات راغلي په هغه کې یونان د یورپای موسسې هغه دا ویلي چې په دې کې زیات تر کسان هغه دي چې هغه دا نه ویلي چې مونږ د پناه د خاص ورکو په یونان کې. او باید هغه کسان چې هغه ژوند په خطر کې دي، او ډېر زیات تر کسان هغه چې په یونان کې راځي، په هغه کې زیات تر هغه دي چې د سوریا نه راځي، د افغانستان سره راځي، او عراق او نور داسو هیوادونه چې هلته جنگ او جګړې را روان دي، نو باید د انټرنیشنل قانون په مطابق هغوی ته باید دا رسائی ملاو شي چې هغوی چې غواړي چې د پناه درخواست ورکړي، نو هغوی لپاره باید چې دا وسایل برابر شي. او زمونږ اندیشه دا ده چې داسې خلک چې هغوی په ژوند په خطر کې دي او هغوی بیا بیرته خپل هیوادونه ته بلیږل شي، نو هغوی لپاره خو
مسئله استونزې ډېر زیات کیږي. بله بابر صاحب، اکثرا ما خو پښتنه مشخصه د افغانانو په اکلا وکړل، خو اکثرا د کوم ملکونو ماجرین بیرته لیگل کیږي؟ کیسونو مورد کې خو تاسو ویل چې په کوم کیس کې چی، خو د کوم ملکونو بیرته لیگل کیږي؟ اعدام مشخص دي؟
نه، اوس چې ویل کیږي هغه دا دی چې دوی بدا پام لري ترکیه او یا یونان یا یورپی یونین چې دوی به هغه کسان بلیږي بیرته ترکیه ته چې هغوی د پناه غوښتنې خواست نه کوي. نو دا ډېر زیات ضروري دي چې هغه کسان چې هغوی وایي چې هغوی په یورپ کې د پناه غوښتنه کوي، هغو ته باید چې هغه لار خلاص وي چې هغوی خپل کاغذ یا هغه پروسه به شروع کړي. نو نور کسان هغوی چې دا خواست نه لري، نو هغوی دپاره مونږ ته پریشانی نه لرو، لیکن بیا هم هغه انسانان دي، هغوی سره لکه خرنګ برتاو وسی، لیکن زیات تر مونږ اندیشه دا ده چې هغه کسان چې د جنگ او جګړې سره تښتنی دي، هغوی یورپیا ته راځي او د پناه خاص کوي، هغوی ته باید دا لار بخلاص شي.
بله، دغه نوې شوی موافقه په اساس داسې دغه خبره تر کوم حده پورې ملګری ملتونه چې تاسو عمل تاسو تر کوم حده پورې تاسو تاییدوئ چې اکثرا دغه لیږل شوي کسان پاکستانیان دي او په بدل کې به یې بیرته سوریایي مهاجرین قبلیږي، دا قبلوئ؟
یو خدا خبره ده چې مونږ په دا اګریمنټ کې سلاس نه لرو، دا د ترکیه او د یورپیا یونین په منځ کې شوی دی. مونږ یو خاص د دوی سره دا دی چې هغه کسان چې هغوی راځي یورپا ته وایي چې مونږ په ژوند په خطر کې دي، هغوی لپاره باید چې لار خلاص وي چې هغوی په قانون مطابق هغوی سره چل وشي. نور کسان هغوی چې د دوی ته پتا ولګیږي هغه پروسې نه بعد چې دوی انټرنیشنل پروټیکشن یا دوی مهاجر نه دي یا دوی ژوند په دوی هیوادو کې او خطر باندې نه دي، نو هغه چې دوی لیږي نو ټیک دي، لیکن باید چې هغه کسان چې هغه لکه د افغانستان او دو داسې علاقو سره راځي، او هغه کسان چې د دې خبره کوي هلته چې مونږ په خپل هیوادو سره چې هغوی تعلق هر هیواد سره وي، لکه افغانستان یا سوریا یا نور هیوادو کې هم مسلې او جګړې شته، نو هر کس چې هغوی ژوند په خطر کې دي، هغوی لپاره باید د پناه لار بخلاص وي.
بله بابر صاحب، بشری حقونه د ماجرینو په اوسنۍ روانه وضع باندې اندېښمن دي، ملګری ملتونه په دې اړه څه وایي؟
د زیات اندیشې لرم مونږ ولې چې زیات کسان هغه چې اوس په یورپا کې راځي هغه زیات تر کسان هغه دي چې د جنگ او جګړې او د ژوند خطر هغه اوس د راځي په یورپا کې نو باید هغه ته لپاره دا لار خلاصي او نور چې د یورپی هوادونه چې خپل قانون ټینګي یا سختوي په داخلو مخته نو مونږ د شلرو چې د دوی سره باید هغه چې د قانون یا عالمی قانون یا بین المللي قانون په مطابق هغه سره دوی هغه کی
مننه بابر صاحب کوم ودان
مننه خور مننه
کور ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په وسکانسن ایالت کې په انتخاباتو کې د هغو جمهوریت غوښتونکو زور معلومیږي چې غواړي کاندید ډونالد ترامپ د کاندیداتوري مخه ونیسي. په نظر پوښتنه کې د ترامپ سیال ټیډ کروز مخکې دی او که ترامپ وبایلله د ګوند په ملي کنوانسیون کې به استازی تقسیمیږي او کاندید به هلته معلومیږي. په دموکراتانو کې هم برنی ساندرز تر هیلری کلینټن ډیر مخکې دی. په مو کې په دې اړه رپورټ ده.
په جمهوری غوښتونکو کې مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په انتخاباتي کمپاین کې د یوې ډېرې کړکېچنې اونۍ نه وروسته هڅه کوي چې د ویسکانسن ایالت وګټي. ترامپ خلکو ته دا ورپیادوي چې دی د واشنگټن د سیاسي ډلې نمائندګي نه کوي.
زه واقعا یو ښه سوداګر یم. زه په کاروبار کې ډیر تکړه یم. تاسو به ډیر ژر ډیر بډای شئ. هیڅ به په نه شئ چې څنګه او څومره ژر پیسې داران شوي یاست.
خو ټیډ کروز تر د مخ کې دی او داسې هیله لري چې کدی په ویسکانسن ایالت کې بریالی سو د ترامپ مخالفو سیاستوالو ته به دا موقع ورکړي چې د جولای په میاشت کې د ګوند په ملي کنوانسیون کې د ترامپ د رسمي کاندیداتوري مخه ونیسي.
څومره چې هغه په چغو حملو او د نورو په سپکاوي کې تکړه دی په همدې اندازه د هیواد واقعي ستونزو ته د حل لارې هم نه لري.
دریم جمهور غوښتونکي کاندید د اوهایو والی جان کیسک دی. دی تر سیالانو ترامپ او کروز ډیر شاته دی خو یې لمندی چې کتر ملي کنوانسیون پوری یو واضح کاندید بریالی نسو د ګوند په غونډه کې به دی هم مهم نقش ولوبوي.
زموږ ملاتړ ورځ په ورځ ډیریږي د سیاسي اړخه او هم د مالی اړخه او د ګوند یو خوندور ملي کنوانسیون ته سترګې په لار یو.
بلخوا په دیموکراتانو کې ویسکانسن د مخکښي کاندیدی هیلری کلینټن د پاره ایواز موینه ده. په ټول پښتنو کې تر سیال کاندید برنی ساندرز ډیر شاته ده.
زما رای تر ډونالد ترامپ یو میلیون زیات دي او تر برنی ساندرز زما 2.5 میلیونه زیات دي.
موږ په ویسکانسن کې سخت سیالي کوو. فکر کوو چې موږ په دې ایالت کې د ګټلو قوي چانس لرو. بیا په نیویارک ایالت کې او همداسې نورو ډیرو ایالتونو کې
تر دې دمه د ګټلو استازو د شمیر پر بنسټ کلینټن تر ساندرز ډیر مخکې ده. خو په تیرو وو ایالتونو کې پاک ساندرز ګټلی او یوازې یو کلینټن ګټلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
Thank you. درشم یو دم زری درشم یو دم در نرشم یو دم زری درشم دل دل کی می گیا ہر دم گری گری شم جانان چل تلاڑے دل تن دلے بنائے کم جانان چل تلاڑے دل تن دلے بنائے کم باراں
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
پر میرمن د خاون باور د خزه پر روحیه او کورنۍ څه اغیز لري
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا وری په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قمندان جنرال نیکلسن ویلی دی چې په 2015 کال کې افغان ځواکونو سخت مرګ جوړلی او د افغان ځواکونو سره د امریکا په روزنی او مرستندوی ماموریت تاثیر کړی دی جنرال جان نیکلسن د روټرز خبری ایجنسی سره په خبرو کې ویلی دی چې تیر میلادي کال 15,000 افغان سرتیري وژل شوي او 14,000 نور یې ټپیان شوي دي د پروان په ولایت کې ځانمرګي برید شپږ تنه وژلي او شپږ نور ټپیان دي د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار په 9:30 بجو یو ځانمرګي برید کوونکی د سیاګر پولیسوالۍ په بازار کې د حضرت علي خونځي مخې ته ځانمرګي برید ترسره کړی غزنی ته د کابل استول شوی پلاوی تر اوسه د اعتراض کوونکو ترمنځ د لانجې په غوڅولو کې نه دی بریالی شوی د ورځې مخکې افغان حکومت یو شپږ کسیزه پلاوی غزنی ولایت استولی چې د دې ولایت په ښاروالۍ کې د وروستیو بدلونونو پر سر د اعتراض کوونکو ترمنځ شخړو ته د حل لار پیدا کړي د سوریه یاغیانو د هیواد په شمال کې یو حکومتي جنگي الوتکه غورځولې او همې د حلب خرګوټي کې د کوردانو په یوې سیمه کې د هوان توغندي ورکړې دي دولتي مطبوعات وایي چې د هوان توغندي په دې برید کې نه تنه وژل شوې دي د سوریه دولتي تلویزیون وایي جنگي الوتکه د حلب خرګوټي ته د یو کشفي ماموریت لپاره تللې وه او د ځمکنه هوا ته په واردونکو توغندي وشتل شوې ده وستوالو کسانو په سعودي عربستان کې یو جګپړی امنیتي منصبدار وژلای د عربیا تلویزیون وایي د ډګروال کتاب الحمادي مړی د پایتخت ریاض په لویدیځه برخه کې پیدا شو حمادي د القویا د سیمې د کورنی امنیت مشر و د اسلامي دولت یادایش ډلې د هغه د وژلو ادعا کړې ده د آذربایجان د دفاع وزارت وایي د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د بیلتون غښتونکو سره په اوربند موافقه کړې ده په دغه سیمه کې د بیلتون غښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ تیرونی سخت جګړه شوی خو د دفاع وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې د قرباخ او آذربایجان د اسکرو عملیات وس بند شوي دي په دغه سیمه کې د 1949 میلادي کال هیڅ دومره سخت جګړه نه و شوې د هند بهار په حالت کې نن د سه شنبه پر ورځ رسمان د شرابو په خرڅولو بندیز ولګیده د بهار ایالتي حکومت ویلي دي چې په هوټلونو او بارونو کې به هم تر دې وروسته شراب نه پلورل کیږي حکومت یې رونی په هغو شرابو د بندیز اعلان کړی و چې په همدې ایالت کې تولید کیدل او چین په شمالي کوریا باندې د غیواد اتمی او بلستیک توغندیو د ازموینو په جواب کې اقتصادي بندیزونه لګوي چین دغه پریکړه د ملګر ملتونو په دغه غیواد د بندیزونو نه ورسته کړی ده پیکینګ د سیشن په پراس اعلان وکړ چې هغه به شمالي کوریا ته د تیلو لیګل ودروي چین ویلي دی چې هغه به د هغه شیانو شمالي کوریا ته لیګلو ته ادامه ورکړي چې خلکو د ضرورت شیان وي او د شمالي کوریا د اتمی وسلو یا د توغندیو په جوړولو کې مرسته نشي کولای
دران هوریدم کو نیم ساعت پختو خبری خبرونه پم دې پایته ورسیده په څولن شبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریدلې مهیروي ورته سي د خزو دانګړې ونی ز خبرونه نجيبه نو شباوري لا خويندې هله کو چې خپل خبرونه ته زنګ وهي پر مرمن د خاون یا د میړه باور په ټول کورنۍ او په خپل په مرمن یا په خزه څه تاثیر لري فهم دې د ملمنې او تاسو درنو خند سره غږیږو هله دا چې خپل خبرونه ته ځنګ وهي او موږ سره اړیکه ونیسئ تر بیا الله ماشي